السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه دوری یا حمل 28مه او د اپریل 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هرڅه حالوی ویلي. هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 درس جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې وویل پر اسرائیل د ایران برید له ځواب سره مل دی، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل ورته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټه الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسکوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یوه جنرال په ګډون د دغې ډلې وغړي هم پکې شامل وو. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولید زیات شوی. د دغه شرکت تازه خبرپاڼې چې له پرون خپره شوې په یادو سټېشنونو کې د برېښنا تولید د زیاتېدو خبره پکې شوې او ویل شوي چې ټولو عما شبکو ته دغه برېښنا ویشل شوې. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 1.8 میګاواټ ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې 250 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روختون د یوې څانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روختون او ګروپ چې د یو نړیوال کمیټې برخه ده تیر کال د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي. محمد نبی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل د لویدیځ برخې د خلکو د غوښتنو په اساس دا روختون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانیسته. عادي روختون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات د ښځینه روغتیا پالانو لخوا مخته وړل کیږي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې دغه کسان له تیرو درې ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند عرفان کاتیا ویلي تر ټولو زیاته مرجوب له هغه مهال رامنځته شوه چې د غنم پلاو بوختو کروندګرو باندې تندر ولوید. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د کیف پر لویدیځو متحدانو غږ کړی چې دغه هیواد ته د الوتکو ضد سیستمونه، وسلې او مهمات چې سخت اړتیا ورته لري ژر تر ژره چمتو کړي. د روسیې راکټي او توپچي بریدونو ملکي سیمو ته زیان رسولی او اکثره تاسیسات یې ویجاړ کړي. بل ورته د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک سیمې والي وادیم فلاشکین په سیورسیسک سیمه کې ویلي چې د توپچي ډزو له امله د 4 تنو د وژل کېدو لپیه خبر شوی دی. او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد بیګا د دریو لوبغاړو په سوځیدو 280 منډې وکړې. په دې لوبه کې استرالیایي لوبغاړي ترویس هید په 160 توپونو 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هندریک کلاسن هم په 130 بالونو 80 منډې وکړې. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 212 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 225 منډو په توپیر وبایلله. دا وو خبرونه. که غواړئ چې ویل ولې تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شي ادرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر خزینه ورزشکاران د اولمپیک له کمیټې غواړي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د اولمپیک اداره تحریم کړي. د اولمپیک کمیټه څه وایي؟
the IOC executive board.
The Olympic Nariwali Committee Ejrai Board, the Afghan Olympic Milli Committee, the Talik, ya na Talik, Patarobi, Labil Nazaruna Auridili, the Olympic Nariwala Committee, the Bawar Nadache, the Afghan Wardashkaran of the Tolani Munzevi Kavaldi, Yokhik Dambi.
د خزینه ورزشکارانو د غوښتنې په څه معنا او څه اغیزې به ولري د چارو دی وکتونکي نظر پرې راخلو. افغانستان کې د ورښتونو دوام اروزګان کې یو بزګر وایي دوی سخت زیانمن کړي.
ګرنګي چوال بخارا او مانا وفیه بادام دا شان را خلاص کړ زمو په سره کې ونه کې وفیه دا یا روزي مو پیدا کول هغه ختم کړ.
کندوز کې مو د ریګي کبانو له تود بازار هم خبرو. خلک ول دغه ماهیان ډیر خوري.
گوشت ماهی که است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
او امریکا وای غذی تا دمرست و کچه زیاد شده.
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگه تا خراغ لی در تخنیکی همکار طاهر روخان سلامون هم ومنی. 15 او 15 دیر آزو در خبرونی در سر موضوع تا. یوه پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغې دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمیر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتي چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفي الله سانکزی اورو.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا 100 ورځې پاتې دي. خود حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2023 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسیږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on stand
د طالبانو په اړه ګڼو شواهد او حقایقو ته په کتو چې بشري حقونه یې نقض کړي او د ښځو ماشومانو او ځوانانو په وړاندې ځپونکي چلند لري، هغوی ډیر زیات خطرناک دي. که چیرته د اولمپیک نړیواله کمیټې هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکی لوبو لپاره اروپا ته راشي، دا د اروپا د خلکو لپاره ډیر خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
Fariba Rizai wai the Olympic Narewala Committee de Afghan juni de kadwalo pa team ki shamil ya Olympic ki de gadun ijaza warkri. De Taliban de hukumat wayan Zabihullah Mujahid ya de Olympic Committee sharwako de Rizai aw de Wartanur ughtuno patrao sa tafsira na da kade. De Olympic Narewale aw Asiyai Committee tardi mak ki pazino lobo aw tournamento ki de Taliban de Olympic charwaki na di urghti. Yawazi de committee zinim rastialan laka bawar hota kaw Dad Muhammad Painda chi پخوان په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلی. په دې سربېره د پخوانی جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تېر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تېره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران یې له هېواده وتښتېدي او ځینې یې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه
د IOC executive board did recognize the divergent views.
د اولمپیک نړیواله کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. خدا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو ټولنی منځوي کول دي په اوسنی وخت کې یو ښه
اقدام دی.
ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونو، کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موردل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د المپیک نړیواله کمیټه دی د افغانستان د المپیک کمیټه چې طالبان اداره کوي تحریم کړي او دوی ته د پاریس د المپیکي لوبو پر مهال د لوبو د ګډون اجازه نه ورکوي. دا غوښتنه په څه معنا ده؟ وایا د ورزش سیاسي کول به د افغانستان د ځوانانو پر روحیت اغیز وکړي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤول کمال سادات سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشي، ستاسو په باور د دغه خزینه ورزشکارانو دغه ډول اوسنۍ غوښتنې او پخوانۍ غوښتنې په څه معنا دي او د افغانستان د اوسني حکومت لپاره یې پیغام څه کېدلی شي؟
وګوره، اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غاډې لري شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیونه لري شي، دا خو تر ډیره بریده پورې د افغانانو ځوانانو د هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې دی په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې که هغه په کومو سیاسي ډلو پورې وتړل شول یا یې پرمختګ ونه کوي یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول، اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته.
سادات صاحب، که چیرته ورزش سیاسي کېږي، له وړاندې موږ او تاسو شاهدانو چې استرالیا لږ تر لږه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وځنډولې د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي، که دغه ډول اقدامات نور هم کېږي، اغیزې به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګورې، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیوناو خلک هغه ګوري هغه هم اغیزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چېرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي. دا یوه د حل لار ده.
په کور دننه سادات د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره، نو پکار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولي دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصولو سره، د المپیک د نړیوالې کمیټې سره او د المپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکړنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغیزې کوي او باید داسې کړنې ته چې دوی دما ورکړي ده دا هر څومره زر چې کیږي دا ختمی کی او دغه افغانان چې ډېر ځورېدلې دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه ځورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې له دې سره لودین صاحب محترم غیر مستقیم په مولینا و خلک چې دي متظر شوی دي او متظر کیږي له دغه بندیزونو نه چې اوسنۍ حکومت په لوبو باندې لګولې دي. خاصتا
کور ودان، ډېره مننه. د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤول کمال سادات و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
په په ایران کې پر افغان کډوالو کړې تنگ شوې په بوشهر ولایت کې د غلطه تازه چارواکو ویلي چې هیڅ کډوال د کار او نور ټولنیز فعالیت اجازه نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د درې ښارونو پر کډوالو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علیپور له قوله په خبر کړي خبر کې ویلي چې د کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه استل سي. هغې زیاته کړې چې د ګناوه، دلم او اصلویا کلي ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم دغه کړنلارې د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډېره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواده د ایستلو لپاره اقدامات سوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه شوې او د بوشهر په دلیم کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل شوه. زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډېریږي. موږ تر مغازو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسېدلی ده.
خودم پیش ببریم قیمتي هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کڼوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
امروز کمی اعلان میشن که مهاجرا را اذیت میکنن، آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردی مرس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي. او پر همځایونو کې هم خلک ډېر زوروي. پولیس هم چې خلک نیسي ډېری پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوف سرشن تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د وی وکیل منزی کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بے اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له امنیتي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
واشنگتن وایي په وروستیو ورځو کې غزې تړانګې ته د بشري مرستو لیږد زیات شوی. د غزې تړانګې زیاتره برخه د شپږو میاشتو جګړو په پایله کې ویجاړه شوې او خلک له لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ویل په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیاته کړه چې متحده ایالات غواړي دا مرستې دوام ومومي. هغه له ام اس ان بی سی سره په مرکه کې ویل مرسته په تیرو څو ورځو کې په ډراماتیک ډول زیاته شوې. دا مهمه ده مګر دا باید دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې 2000 لارې مرستې غزې ته داخلي شوې. د دې میاشتې په پیل کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګواښ کړی و په هغه صورت کې به په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو ملاتړ وکړي چې اسرایل د مرستندویه کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د ورلد سنټرل کچن په نوم د یوې خیریه موسسې اوغړي د اسرایلي پوځ په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې د امریکا ولسمشر هڅه وکړه له اسرایلو سره د امریکا ملاتړ په جګړه کې د دغه هیواد د پوځیانو په چلند مشروط کړي. جان کربی بیا زیاته کړه لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي که موږ د وخت په تیریدو سره د پام وړ بدلون ونه وینو غزې په اړه زموږ پالیسي به بدله شي. په غزه کې د اسرایلو له هوایي او ځمکنیو عملیاتو شپږ میاشتې تیرې شوې. دا عملیات د اکتوبر په اوومه د اسرایلو پر جنوبي سیمو د حماس ډلې له برید سره پیل شول. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې ترانګې زیاتره برخه د اسرایلو په عملیاتو کې ویجاړه شوې او فلسطینیان له پراخې قحطۍ او ناروغیو سره مخامخ دي. د غزې نږدې ټول اوسیدونکي بې کوره شوي دي. مرستندوی ادارو شکایت کړی چې اسرایل د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو، درملو او نورو موادو ته د کافي لاسرسي تضمین نه کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس هم په افغانستان کې د روانو بارانونو او د هغه د اغیزو په اړه تمکیږو. په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو څو ورځو سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي دي. په افغانستان کې د سیلابونو د مرګ ژوبلې کچه د 3 تنه یاده شوې او په پاکستان کې بیا نږدې 50 تنه په بارانونو کې مړه شوې دي. په اروزګان کې هم د بارانونو بیا تر ټولو زیات بزګران اغیزمن کړي. دا چې څنګه له خپل خبريال نبي وور
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چلتیرو څلور ورځې راځي د ملري او ورشتونو ورسره دي. په بیساری توګه په دغه ولایت کې ژلي سوي چې د غلطه باغونه او کښتونه په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اوروزګان ولایت یو شمیر بزګران او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی اکیا سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات له منځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري اوسېدونکی یو. ګرنګې چې وه البخارا او مانا وفه بادام دا شان یې را خلاص کړ. زموږ په سروي کې ویلنه کې وفه دا یا روزي مزې پیدا کول هغه یې ختم کړ. د هغه ژلۍ د انګورو دغه بادام دا شان د هغه ژلۍ را ووه د غنمو پرنځکه باندې پراته دي. ورور
زما نوم نعمت الله دی، د پاینوي د بلاغ اوسېدونکی یم. زموږ غنمو کښتو ته سیلو پرالې پراوا وشلې. بس یو څه توت نالانو د بادامو د درخت نالانو مالان یې سره وکړل. یو څه سره زیانمن کړل او فصلونه ډېر زیانمن کړي دي. اوبه سره پراوش دي. دا یو فصل یې ځینې ولاړې زما بینه فصلونه. بس خدای دربار ته ناست یو ور فصل خدای سدا موږ تمه کوو چې الله ته ومین درو چې خدای به مو چلي. الله دې موږ وچلي چې الله مو نشلي بنده مو نشلي. ولې په دوم قدم کې دا حکومت یې دا حکومت یې سبا بس پراو دا یو لسر امداد یو کومک وکړي وکړي کنه وکړي بل ناست چې خدای کړی واغه به کیږي.
لادی سره د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالله خالد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلۍ هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې لمریز یا شمسي اندارې هم تخریب کړي دي. په اوروزګان ولایت کې له تیرو څلور ورځو راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې 12 کسان یې مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د دې تر څنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریبه ځمکې، باغونه او دغه راس لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالیو لوی لارې اوس تړل سوي دي. او دغه راس د اوروزګان او کندهار لوی لارې هم له تیرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شېبو ته نږدې شوي یو. مخکې له دې چې تاسو پیغامونه راواخلو، ورزو یو بل راپور ته. په کندوز کې یو شمیر کپلورونکي وایي چې د ریګي کبانو بازار ښه تود دی. د کپلورونکو په وینا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او له همدې امله مینوالې زیات دي او ان چاته رسیږي نه. د معلوماتو له مخې ریګي کبان د آمو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
په کندوز کې یو شمېر خلک د جنسي قوې زیاتېدو په خاطر ریګي کبان خوري. په نوموړي ولایت کې یو شمېر کپلورونکي وایي چې زیات شمېر خلک د جنسي کمزورتیا په خاطر ریګي کبان خوري ترڅو جنسي ځواکمنتیا یې ډېره شي. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلي په موسم کې د آمو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي. بابروزی چې له و دېرس کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورنې دکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ماهر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشو برازو بکار می آیم.
ریگی کبان د جنسی کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسی کمزورتیا سره مخ وي هغوی ریگی کبان خوري. ریگی کبان د پسرلی په موسم کې د آمو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نوموړي په وینا یو کیلو ریگی کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري او ان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دی وایي ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پوډر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
مګه می دی بیسوی تخم ضعیف بشه یا کوم مرد ضعیف بشه دی چیزا
بخي. هغه خلک چې له جنسی کمزورتیا ځوریږي هغوی له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبانو ګټه لیدلې او چا ته رسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم موندل کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوه درې خزی لري هغوی زیات د ریګي کبانو پوښتنه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندوزی وایي د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمېر هغه خلک جوړوي چې دوه درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشتوالي زوريږي.
پیرنګ وای کیاس د بخاطر تقوی جنسی خیلی مفید است.
د جنسی قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، زوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې خزی لري، ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسی قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېښت کلن عتیق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسی ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم، ځکه ریګي کبان جنسی لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده، په همدې خاطر هره اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسی قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او که نه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکتر شمس الدین صمدي څخه به یې واورو.
گوشت ماهی کې هسته سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په صنعتي کیف کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرم زیاتېدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسی قوی او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمېر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمېر خلکو ته چې له جنسی کمزورتیا ځورېږي هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسی قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زابل منان یو خدای د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه یو ځل څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابع نه کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ ته مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منډه تر وتلې دي دا ټول د تو بو سی لا بو د غشار یو لو نو ما مسول چې الله کو سره پیدا نه لور د دفاع ولرت خدا هله چې دغه ته ورغه دی جوړ کی او بل دلته د منډه کا کړی رسخت زمي او بارانونو سیم دي د منډه کې دیر سم متجرر سوی دی دا موږ د خواهش له بهرنی مشاتو څخه د جلسې او راشي داخل کو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته یې ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړې کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسې پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.